د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا او تاسو د دې ساعت مهم خبرونه اورئ. زه خلیل خانم. په دوحې کې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. په افغانستان کې د بیا پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې همکاران یې خبرو ته دوام ورکوي. د خلیلزاد په ټکو، سوله د ټولو د خیلو خواوو همکارۍ ته اړتیا لري او امریکا په روانه پروسه کې د سیمې د هیوادونو له شمولیت څخه هرکلی کوي. په یو بل راپور کې د نیویورک ټایمز ورځپاڼې راپور کړی دی چې د کاتې ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر په دوحې کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر له ورور ملا عبدالمنان سره لیدلی دي. راپور زیاتوي چې میلر له دغه ملاقات وروسته له دوحې څخه بیرته راستون شوی دی. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم له طالب استازو سره د مجلس په خاطر قطر ته سفر وکړي. د متحده ایالاتو دوو مخکښو سناترانو راند پاول او ټام وودل د امریکا کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړې ده چې باید د افغانستان څخه جګړه په دغه هیواد کې نوره ختمه کړي. دا دواړو د متحده ایالاتو د پسنا کې د بارنو اړیکو د کمیټې غړي دي. ښاغلی پاول جمهوري غوښتنه کوي او وودل ډیموکرات دی. په لایحه کې د امریکا حکومت څخه غوښتل شوی دي چې په افغانستان کې بری اعلان کړي او د ځواکونو د وتلو لپاره 45 ورځې پلان وټاکي. که دغه لایحه ومنل شي، امریکایي ځواکونه به په یو کال کې دننه له افغانستان څخه ووزي او خپل ټول تاسیسات به د افغانستان حکومت ته وسپاري. په لایحه کې دا هم ویل شوي دي چې باید د افغانستان د کشالې د حل لپاره د بیا پخلاینې یو سیاسي چوکاټ جوړ سي او دغه بهیر په خپله افغانان باید پر مخ یوسي. دا لایحه د سه شنبې په ورځ وړاندې کړل شوې ده. د کانګرس غړي معمولا په داسې مسایلو کې دا ډول لایحې وړاندې کوي، خو لا معلومه نه ده چې دا لایحه به تصویب سي او که نه. د پاکستان تحریک طالبان د پښتونونو غوښتي دي چې د هند او پاکستان په وروستۍ لانجه کې د پاکستان پلوي دي نه کړي. پاکستانی طالبانو تحریک طالبان په انټرنیټ خبرداری ورکړی دی چې پښتانه دي د پاکستان پلوي نه کوي. د اعلامیه وایي چې پاکستان مدام د خپلو مقاصدو لپاره پښتانه په خاصه توګه د قبایلي سیمو پښتانه استعمال کړي او جنګونه پرې تپلي دي. د طالبانو دغه اعلامیه وایي چې پاکستان نیت لري چې د هند سره په جګړه کې د قوم د زامنو قرباني ورکړي او پښتانه باید بیدار واوسي. طالبانو دا خبرداری هم ورکړی دی چې قبایل دي د هند سره د جنګ ضد په غونډو کې برخه نه اخلي، که نو د بدو عواقبو سره به مخامخ سي. د طالبانو د خبرداری په اړه د پښتون سیاستمدار افراسیاب خټک امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو بیانونو ته باید اهمیت ورنه کړل سي. بلې خوا د جمعیت علما پاکستان ډلې غړي مفتي کفایت الله وایي چې طالبان دي د پاکستان حکومت څخه چېونکې هغوی ناراضه دي، د هغوی دغه اعلان د هغوی خفګان څرګندوي. په داسې حال کې چې کانګرس د مالی سرغړونو او په 2018 کال کې له روسیې سره د ډونالډ ټرمپ د کمپاین د احتمالي اړیکو په اړه تحقیقات زیات کړي دي. د کانګرس مشرې نانسي پلوسي وایي له واکه څخه د جمهور رئیس د لرې کېدو له مسلې سره باید احتیاط وسي. د خبر تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
د ډونالډ ټرمپ پخوانی مدافع وکیل تیره اونۍ کانګرس کې شهادت ورکړ. د دې خبرو په تعقیب د کانګرس دیموکراتانو د ټرمپ د داخلي حلقې په اړه روانونه د ډیرو اسنادو غوښتنه کړې ده. د کانګرس قضایه قوې د ډونالډ ټرمپ او د سپینې ماڼۍ په اړه پراخ نظارت پیل کړی، خو دیموکرات مشران وایي دا هڅې له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو هڅې نه دي.
واخده کېدل زموږ په هیواد کې یوه اختلافي موضوع ده. راځئ ولیدل شي حقیقت څه دی، قانون څه وایي او د جمهور رئیس رفتار څه ډول دی.
نانسي پلوسي له روسیې سره د ډونالډ ټرمپ د کمپاین د احتمالي اړیکو په اړه د رابرټ مولر په مشرۍ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون د کار تر پای ته رسیدو د احتیاط غوښتنه کوي. دیموکراتان هم په اوسنیو حساسو سیاسي شرایطو کې داسې فکر کوي چې د مؤاخذه کېدو معیارونه لوړ دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې کې شامل له پاتې هیوادونو لخوا څخه کلک ملاتړ ترلاسه کړی دی. د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالات تیر کال له دې تړونو څخه ووته. عباس رکچی په وینا کې چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې جرمني، فرانسه، برتانیا، روسیا او چین دا مني چې دغه موافقه یوازې هغه وخت پاتې کېدای سي چې ایران د دې موافقې ګټې ترلاسه کړي او ژمن پاتې سي چې دغه موافقه کار وکړي. او په پاکستان کې د اروپا دوه غره ختونکو د لټون عملیات د چهارشنبې په ورځ لاغ وروسته ودرول شول چې د اسپانیا او پاکستاني لټونو ډلو د هغوی پته لګولو کې ناکامه شول. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي هیئت لا هم په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخت دي. د امریکایي سرتیرو د وتلو مهالویش د خبرو مهم ټکی دی. د دوشنبه په ورځ د امریکا د ایوا ایالت د سفر په مهال مایک پامپیو طالبانو سره روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې طالبان تحرګر وبلل، که څه هم هغوی د بهرنیو چارو د وزارت د بهرنیو تحرګرو ډلو په لیست کې شامل نه دي. نور تفصیل زموږ د خبریال واحد فیضي ساپی په رپورټ کې واوري.
کلیوی خوا په افغانستان کې سخت تشدد روان دی، خو له بل پلوه د ولسکلن ناورین د پای ته رسولو لپاره امریکا له طالبان سره په مذاکراتو لګیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ایووا کې وویل همدا اوس د یو هیئت هلته په خبرو بوختي او هڅه کوي چې له ترهګرو طالبان سره په افغانستان کې وداسې لار پیدا کړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي.
زما ټیم د طالبانو سره په دې خبرو کې هڅه کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، له تاوتریخوالي پاک افغانستان وي، یو داسې افغانستان چې متحدو ایالتونو ته ګواښ نه وي، د ټولو افغانانو ښځو او ماشومانو بنسټیز حقوق پکې خوندي وي. افغانستان یوه ډېره پیچلې موضوع ده، او که ګاونډیانو پاکستان، هند، چین او روسیې ته وګورو چې هر یو په افغانستان کې خپلې ګټې لري، دا مذاکرات ډېرې پیچلې دي.
که څه هم طالبان په منظم ډول ځانمرګ بریدونه کوي او ملکیان وژني، خو له دې سره سره طالبان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل نه دي. کارپوهان وایي د سیاسي منحوظاتو له کبله هغوی په دې لیست کې شامل کړای شوي نه دي، ځکه د ترهګرو په نوم د طالبانو یادول کېدل کیدای شي د سولې روان مذاکرات له نورو ستونزو سره هم مخامخ کړي.
د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې په خپله واضح دي او زه دې نه ورآخوا نور څه نشم ویلی. موږ په دې کار کوو چې د هغو خبرو په اړه غوره نتایج ترلاسه کړو چې د نړۍ په دې برخه کې روانې دي. په دا اوس وخت کې زموږ تمرکز په همدې دی او په همدې مسله به مو تمرکز دوام ولري.
په افغانستان کې په راتلونکو کې طالبان د ونډې په باب د افغان میرمنو د اندېښنو په هکله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا ټولو افغانانو ته د ښې راتلونکي په لټه کې ده.
خاص استازی زلمی خلیلزاد او دغه هیئت په دې کار کوي چې ملي، بین الافغاني، متحدو او جامع خبرو ته زمینه برابره کړي چې سیاسي ډلې، مدني ټولنې او په مشخصه توګه ښځې او ځوانان پکې ونډه ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ایووا کې د محصولونو یوې غونډې ته وویل چې له طالبان سره په خبرو کې په کافي اندازه پرمختګ شوی څو په راتلونکو دوه درې اونیو کې به قطر ته سفر وکړي او په خپله به دا خبرې یو څه اندازه پرمخ بوزي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سیشن به پورز د متحده ایالاتو د سنا د مجلس دول ورډ پرو سناتورانو په افغانستان کې د روان اتلس کلن جنگ د ختمولو او له هغه هوا څخه د امریکایي عسکرو د استلو په منظور یو قانوني مسوده وړاندې کړله. په دې اړه د رپورت خلاصه زموږ د همکار سید سلیمان شاه څخه واوري.
له واشنگتن ډي سي نه خبرېدونکي ورځپاڼه د هیل چې معمولا د کانګرس له ودانۍ یا کیپیټل هیل نه د مهمو ملي او نړیوالو موضوعګانو په اړه اختصاصي رپورټونه خپروي، د سې شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د جمهوري ګوند لوړپوړي غړي او په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست کاندید سناتور ران پال او د دیموکرات ګوند غړي ټام اورل په هغه ګډه مسوده کې چې د سنا مجلس ته د بحث او منظوري په غرض وړاندې کړي، په افغانستان کې د متحده ایالاتو په مشرۍ د شاوخوا 13 کلن جنگ د پای ته رسولو، په افغانستان کې د بری د اعلانولو او د 45 ورځو په موده کې له هغه جنگ ځپلي هیواد نه د ټولو امریکایي عسکرو د رسول لپاره د یو کال په موده کې د وی ټاکلې نیټې د اعلانولو غږ شوی دی. دا قانوني مساوده چې په افغانستان کې د شریفانه خدمت د سرته رسولو په پای کې په 2019 میلادي کال کې له افغانستان نه خپل وطن ته د امریکایي عسکرو د راستنېدو تر عنوان لاندې جوړ شوی، د ټولو امریکایي عسکرو د راوستلو غوښتنه پکې شوې. په مساوده کې په افغانستان کې د سیاسي روغ جوړ لپاره هم یو چوکاټ وړاندې شوی چې په خپله به افغانان تطبیقوي. سربیره پر دې دا مساوده غوښتنه کوي چې کانګرس دې د امریکا د جمهور رئیس نه هغه موقتی واک او صلاحیت واخلي چې د ای یو ایم ایف په مخفف نوم یادیږي او د امریکا جمهور رئیسان ورنه بار بار بے لدینا چې کانګرس نه اجازه وغوړي استفاده کړي. دغه قانون په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11 پر امریکا باندې سپتمبر په 11 د القاعده د مرګانه او حملو په تعقیب کانګرس جمهور رئیس ته په افغانستان کې له طالبانو سره او القاعده سره د جنگ د پیل کولو لپاره ورکړیو. د متحده ایالاتو جمهور رئیسانو په نور هیوادونو کې د جنگ پیل کولو لپاره همدغه موقتی صلاحیت نه د جواز په توګه کار اخیسته. په مسوده کې غوښتنه شوې ده چې د امریکا فدرال حکومت باید د یو کال په دوران کې له 3 میلیونه زیاتو هغو امریکایي عسکرو ته فیکس $2500 د بونس یا بخششي په توګه ورکړي چې د افغانستان په جنگ کې برخه اخیسته. د دغه پیسو مجموعي اندازه $1 میلیارد کیږي او د مسودې له مخې دا پیسې له هغو پیسو نه ډېرې کمې دي چې د افغانستان په جنگ باندې هر کال مصرفیږي. په دې مسوده کې راغلي دي نه ختمیدونکي جنگونه نه یوازې دا چې متحده ایالات ته په لوړ قیمت تمامیږي او زموږ راتلونکي نسلونه پوروړي کوي، زموږ ملي امنیت هم کمزوري کوي او نوي دښمنان راته پیدا کوي. د دې رپورټ باقی پاتې برخه به سبا سهار په همدې وخت واورئ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو، د امریکا خارجه وزیر امریکایي ماسلینو ته په وینا کې ویلي دی امریکا داسې افغانستان چې جنگ پکې نه وي او امریکا ته کوم خطر پیش نسی او د ټولو اساسي حقوق پکې خوندي وي. موږ د پمپیو د وینا په ځینو ټکو د نړیوالو سیاسي چارو د کارپو انتظار خادم سره مرکه کړې ده.
انتظار خادم صاحب، د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو یو بې غونډې کې ویلي دي چې د سولې خبرې چې په قطر کې روانې دي، د روسیې، چین او پاکستان په ګډون د هند دغه نمونه یاد کړي دي. وایي چې د دې ملکونو موجودیت د سولې خبرې پیچلې کړي دي. دغه ملکونه هر یو خپلې ګټې په نظر کې نیسي، مګر د کوم هیواد ګټې ډېرې مهمې دي یا دا خبرې ډېرې پیچلې کړي دي؟
په افغانستان کې پرې رقم نیابتي جګړې دي. مذهبي سیالۍ حتمن د ایرانیانو او سعودیانو ترمنځ روانه ده. غواړي چې یا سنیان او یا هم شیعهګان چې دواړه هیوادونه د نړۍ په سطح باندې هغه د عظمت هڅه کوي، افغانستان د دغې مقابلې محراق دی. هغه سیاسي کم تقلا یا کم لومړیتوب چې دی، هغه د پاکستانیانو او هندستانیانو ترمنځ روان دی. ولې اقتصادي کم پیچلتوب چې دی، هغه هم د چینایانو او امریکایانو ترمنځ شته. هغه افغانستان شاید د دغې لوی لوبې یو وړوکی برخه وي، ولې برخه ده. دغه مسلې یا دغه سینریو د افغانستان مسله پیچلې کړې ده. کله چې پمپیو دا خبره کوي، تر ډېره حده پورې دغه پیچلتوب ته ګوته نیولې ده. ولې یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په یوشتم قرن کې سیاستونه تغیر شوي دي. دلته نه اخلاق شته دي، نه تزرو شته دي، نه زارۍ شته دي، بلکې هر هیواد خپلې ګټې ویني. د افغانستان په قضیه کې هم روسان، چینایان، پاکستانیان، دغه نور هیوادونه خپلې ګټې ویني.
په مشخص ډول روسیا څه غواړي؟
یو خو لازمه ده چې پومپیو خپل مسله واضحه کړي چې د دې په دغه اوسني زمان کې او په دغه کانټیکس کې له پیچلتوب به معنا څه ده. ولې کله کې موږ تعبیر کوو، تفسیر کوو او فکر کوو چې روسان خدا غواړي چې کم عظمت چې امریکا په دنیا کې لري، خاص کرغه دغدار شي، په افغانستان کې مات شي، د نوې مسواتیو مکلون انتقام واخلي. دویمه اساسي مسله معاصر سیاست کې بداوی چې چې روسان په افغانستان کې د سولې په مسله کې خپل ځان خپل نقش ویني، ابدا سي وي چې طالبان او د افغانستان حکومت او یا هم هر هغه چې سولې په سر کېږي، د دوی سره به دوی نږدې اړیکې ولري. دوی باید له سولې وروسته په مرحله کې ځان منځوي نه ګوري، داسې افغانستان نه ګوري چې هلته بیا هم د دوی کومه باندې مقاومت موجود وي، روان د دوی پر ضد باندې وي. یعنی غواړي چې حالات تخپل منافع پر محور باندې وڅرخي او دا به روسان لپاره لوی اجنډا وي.
نو د دولتونو حکومتونو ترمنځ ښه روابط په هر سیمه کې ضروری دي نن زمان. نو کداغه روسیا او هند او چین او پاکستان ښه اړیکې غواړي د افغانستان سره د آینده حکومت سره، دا خو ښه خبره ده. نو بیا پیچلتیا په کې شته؟
خرازی دې ته به داسې به تعریف کو که امریکا او یا هم د افغانستان حکومت د روسانو، هندوانو، پاکستانیانو، چینایانو دا غواړي چې افغانستان په قضیه کې دی د خدای د پاره مرسته وکړي، نو ما مخکې ویل چې عاطفي خپل منځ ته لیدي.
موږ باید
تاسې وایو چې د افغانستان په قضیه کې د چین کمې ګټې او کم تاوان دي. که یا نن خلکو چې جګړه متداوم کیږي، دلته تروریزم نوی نوی ساخلی، له شلو ډلو یې څلوېښتو ته رسیږي، 15,000 نړیوال جګړه مار په 50,000 باندې بدلیږي، نو د د سی پاک مسله یا په پاکستان کې د چین د 2.5 میلیارد ډالر مسله هیف ملکیږي، لکه څنګه چې نکال په نوې کلونو کې غوښتل افغانستان کې دغه خپل تیلو نلیک وغځي د نامنې لوجه لمنځه لاړله. دویم اساسي مسله دا ده چې چې په افغانستان کې جګړه تودېږي نو حتماً جو مرکزی آسیا ته غزونې کوي او بیا هم دروس اهداف هلته نښتول شي. نو ښه خبره دا ده چې امریکایانو د افغانستان حکومت فعال ډیپلوماسي وکړي، داسې ووایي چې که چېرې تاسو د افغانستان په قضیه کې نقش نه ادا کوئ، تروریزم سره مقابله نه کوئ، جګړې اور ته لمن وهئ، نو ستاسو په تاوان ده.
په خپله ډاکټر خلیزاد هم ویلي دي چې دې خبرو کې باید لږ زغم وشي او دا وخت نیسي. خو پمپیو ویلي دي چې په راتلونکو څو هفتو کې د خپله قطر ته ورځي، معنی خبرو کې پرمختګ راغلی دی، دا به خبرې نهایي کوي او که څه څه فکر کوئ؟
دا په خپل ذات کې د خوشباوري، د خوشبینۍ، د امید او د راتلونکي افغانستان څرک دی. دلته د ملا برادر وجود دی، خواته د پمپیو راتګ، د دوه ترمنځ خبرې اترې، دا د دې معنی ورکوي. امریکایي ټیم هم هلته د طالبانو په شمول باندې د دوی ټیم خبري سره کړي دي، قدم په قدم باندې مخکې دي. دوی به مسائل غوټه په خلاصي کله چې د پریکو وخت راځي، د نهایي پریکو وخت راځي، پمپیو برادر به سره ملاقات کوي، دوی به تصامیم نیسي او دا په خپل ذات کې یو نیک قدم دی، یو ښه غږ دی او پیغام دی چې موږ یې اورو. نو په ټوله کې بحث دا دی چې د سولې په وړاندې باندې کمی هغه کرکنډې او خنډونه چې دي هغه آهسته آهسته په خلاصېدو باندې دي. خلیزاد سمه خبره کوي چې دا سلی کوونکو پروسه باید امید وساتو او حوصله باید وساتو.
ډېره زیاته مننه انتظار خادم صاحب کوربه ودان په مخمخه.
تشکر، سلام سلام.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نیوایي چې په تیرو اولسو کلونو کې له ښځینه خبریالانو سره د تاوتریخوالي شپږ څلوېښت قضیې ثبت شوې. په دغه شمېر کې دولس قضیې د قتل دي. نور تفصیل زموږ د خبریالي لیمی نیازی په رپورټ کې واوري.
لا آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نیوایي چې د ځاني امنیت نه موجودیت، تبعیض او ټولنیزې ستونزې هغه موارد دي چې د افغان ښځینه خبریالانو پر مخ یې پرمختګ محدود کړی دی. د دغه ادارې مشر عبدالمجیب خلوتګر د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په تیرو اولسو کلونو کې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي شپږ څلوېښت قضیې ثبت شوي چې یوازې دوو قضیو ته رسیدنه شوې ده. ښاغلي خلوتګر وویل چې په دغه شمېر کې دولس د قتل قضیې شامل دي.
شامل دوازده مورد قتل است که در روزنامه‌نگار و کارمند رسانه
دولس قضیه د قتل دی چې لس د افغانستان د رسنه کارکونکو او دوه نور نړیوال خبریالان دي. یو قضیه د ټپی کېدو ده، دوه د لنډ مهاله بند او شل بیا د ګواښ قضیه دي. پنځه نور هم د وهلو ډبولو دي. دوه قضیه د لفظي شخړې او سپکاوي دي. درې له وظیفې څخه د شړلو او یو هم اطلاعاتو ته د لاسرسي مقابل کې د تاوتریخوالي قضیه ده
و یک مورد خشونت در برابر دسترسی به اطلاعات.
خاغلی خلوتګر ویل چې په اوس وخت کې د افغانستان په پنځو ولایتونو غور، پکتیکا، نورستان، اروزګان او زابل کې هیڅ خزینه خبریاله وجود نه لري او په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ښځو حضور کم شوی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال مژگان مصطفی وایي چې په یو شمېر رسنیو کې له ښځو سره تبعیضي چلند کیږي. هغې د ټولیزو رسنیو مقررې ته اشاره وکړه او ویې ویل چې دغه مقرره څلور کاله مخکې وروستۍ شوې خو تطبیقي جنبه یې ډېره ضعیفه وه. دا وایي له خپلې قانوني رخصتیو څخه ګټه نشي اخیستلی. کله چې ماشوم پیدا شي له رخصتۍ ګټه نشي اخیستلی. له کومو امتیازاتو څخه چې سړیانې اخلي باید ښځینه خبریالانې هم ترې برخمنې شي. یو شمېر خبریالانو راته وویل چې موږ غواړو پنجشنبې هم راشو او کار وکړو، څو ډېر امتیاز لاسته راوړو، خو موږ ته ویل کېږي چې نه، تاسو په دې ورځ کور کې کینئ او کارونه مو وکړئ.
دار امتیاز مادی ما بهتر باشه، یعنی پنجشنبه شما خانه باشین، کارهای تنه کنین.
په افغانستان کې سربیره پر دې چې خزینه خبریالانې له تاوتریخوالي سره مخ دي، سړیان هم ترې خوندي نه دي. د نایب کلنی رپورټ له مخې 2013 کال د خبریالانو لپاره خونړی کال و چې شل خبریالان او رسنیز کارکونکي پکې ووژل شول. جمهوری ریاست بیا اعلان وکړ چې د هوت میاشت اوویشتمه یا د مارچ اتلسمه نیټه د خبریالانو ملي ورځ نومول شوه.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د امریکا کانګرس چې اکثریت دیموکراتان دی غواړي د جمهور رئیس ترامپ د مالی برخه له اوله روسیې سره د هغه د کمپاین د احتمالي اړیکو په اړه د تحقیقاتو له لارې پر ډونالد ترامپ فشار زیات کړي. خو د کانګرس مشر نانسی پلوسی د جمهور رئیس ترامپ د پخوانی مدافع وکیل مایکل کوهن لخوا د ځینو خبرو د افشا کولو وروسته د جمهور رئیس د مؤاخذه کېدو د مسالې سره د احتیاط کولو ژغ کړی دی. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ډونالد ترامپ پخوانی مدافع وکیل تیرونی کانګرس کې شهادت ورکړ.
هی از ا ریسست، هی از ا کان مان، اند هی از ا چیټ.
د دې خبرو په تعقیب د کانګرس دیموکراتانو د ترامپ د داخلي حلقې په اړه روانونه د ډیرو اسناد غوښتنه کړې ده. د کانګرس قضایه قوې د ډونالد ترامپ او د سپینې ماڼۍ په اړه پراخ نظارت پیل کړی، خو دیموکرات مشران وایي دا هڅې له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو هڅې نه دي.
مؤاخده کېدل زموږ په هیواد کې یوه اختلافي موضوع ده. راځئ ولیدل شي حقیقت څه دی، قانون څه وایي او د جمهور رئیس رفتار څه ډول دی.
نانسی پلوسی له روسیې سره د ډونالد ترامپ د کمپاین د احتمالي اړیکو په اړه د رابرټ مولر په مشرۍ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون د کار تر پای ته رسیدو د احتیاط غوښتنه کوي.
Democrats have
دیموکراتانو ناری ووهلې چې د مولر تحقیقات دی د جمهور ریاست او د جمهور غوښتونکو له نورو مداخلو څخه خوندې پاتې شي. زه فکر کوم د مولر راپورته له انتظار پرته د مؤاخذه کېدو په لور د دیموکراتانو اقدام به یو ډول ریاکاری وي.
د کوهن شهادت قانون جوړونکو ته د ترامپ د احتمالي سرغړونو په اړه یو پراخ تصویر ورکړ.
شواهد مخ په زیاتېدو دي او هغه نشي کولای د هغو په وړاندې د ځان ساتنه وکړي. هدف مې دا دی چې هغه به د قانون مخه ونیسي او تر پښو لاندې به یې کړي.
دیموکراتان هم په اوسنیو حساسو سیاسي شرایطو کې داسې فکر کوي چې د مؤاخذه کېدو معیارونه لوړ دي.
داسې یو وخت و چې موږ کولای شوای د سپینې ماڼۍ لخوا د غیر قانوني پیسو د ورکړې او د ټاکنیزو کمپاینونو څخه د سرغړونې په جرم د جمهور رئیس د مؤاخذه کېدو فکر وکړو. دا باید موږ وپوښتو چې آیا دا د خلکو په وړاندې جرم ګڼل کېدای شي.
دیموکراتانو په غوښتل شویو اسنادو کې د دې پوښتنو ځواب غوښتی دی، خو سپینه ماڼۍ وایي له روسیې سره د ترامپ د کمپاین د اړیکو په اړه د دیموکراتانو ادعاوې مخ په زوال دي. جمهوری غوښتونکي د جمهور رئیس ترامپ تر څنګ ولاړ دي.
هغه څه چې ما لیدلي او هغه څه چې موږ څېړلي د دې جمهور رئیس په اړه څه نه موندل کیږي.
خو که د ترامپ کورنۍ او د هغه د تجارت نور همکاران د غوښتل شویو اسنادو په برابرولو کې ناکام شي، د دیموکراتانو دریځ روښانه دی، بل ګام به احضار کول وي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. د انتخاباتو او د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسونونو نوی ټاکل سوی مشران وایي د مهمو دیموکراتیکو پروسو مشري په لومړی وار شوز تسپارل سوی او په وینا یې دا د افغانستان د شوز لپاره لوی لاستراوړنه ده. هوا عالم رونسنی او زهره بیان شنواری د امریکا ژغ له خبريال رحیم ګل ساروان سره په مرکه کې ویلي چې په کمیسونونو کې به اصلاحات راولي او جربه پارلماني ټاکنې اعلان کړي.
په لومړي ځل دوه میرمنې د ټاکنیزو بنسټونو مشرانې شوې. هوا عالم نورستانی د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشره او زهره بیان شینواري د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د مشر په توګه ټاکل شوې دي. دواړه میرمنې وایي چې دا مشري د افغانستان د میرمنو او ډیموکراسۍ لپاره په لاسته راوړنو کې شمیرل کیږي. هوا عالم نورستانی چې یو ځل د پارلمان غړې و وایي ناپیلې ده او د کمیسون مشري د یوې میرمنې په توګه ښه پر مخ بیولی شي.
غیر کار په دې باندې وشو چې دا د منګه کمیشنر صاحبانو دا ثابته کړله چې په افغانستان کې د یو په ښځې باندې اعتماد لري، د دیموکراسۍ یو اصل مراتی اعتبار او باور نه و شوی چې دا ځل وشو او دا ډیره وخت تجربه وه. زه چې په هیڅ حزبي تړاو نه لرم، په هیڅ ګوند، په هیڅ سیاسي سازمان کې نه یم، نو طبعا ناپیلي خلک دې کمیسون ته ډیر ضرور دي.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون مشره زهره بیان شینواري وایي چې په ټاکنو کې یو لسیزه تجربه لري او میرمنې د ډیموکراتیکو بنسټونو مشري ښه کولای شي.
هیڅ وخت رئیس انتخابات او د سیاسي پروسه کې چې د ملت سرنوشت د دغو ارګانونو ته نیږي هیڅ وخت خوندې نه وي،
او زه شخصا که دا خبر وکم شاید ما خود خیر منور خویند د مختلفو ادرسونو جماعت تماس نسی مختلفو ارګانونو اته ناظر نهادونه شرکات انتخابات دوسره دوی ډیر خوشاله دي خوشن طبقهونه است
د دوړو کمیسیونونو مشرانی د ټاکنو د اصلاحاتو د خمدیریت او شفافیت ژمنې کوي تاسو هم پارلمان ټاکنو کې کاندید وي بیا معترضه کاندید شوي کوم هغه څه دي چې تاسو په نظر باندې دی او معترضه کاندید په توګه چې اوس د کمیسیون مشرۍ ترغلی هغه باندې به اصلاحات راولي
درغلی د درغلی ولمن زوړل شفافیت د فساد د کدا پیسې دي که په هر ډول نور فسادونه دي د مخنیوي او ژمنتیا خپل دندې
د تیر کمیسون کوم هغه نیمګړتوی چې تاسو به پوره کړئ
هغه کوم ارزیابي چې دوی کړی دوی باندې باید موږ هغه تخنیکی هغه خپل راوغواړو ولایتوار او هغوی نه به دانه دانه گزارش هغه اخلو او زمان به په منځ کې هغه کوو چې وخت هم ډیر تیر نیستی او خپل قناعت به حاصله وو چې واقعا په کوم ولایت کې ظلم سوی دی کوم نه دی سوی څونه شفافیت و څونه هغه په دې هغه باندې زه ډیر فوکس کوم
د ټاکنیزو کمیسیونونو مشرانی وایي چې ژر به د ولسی جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي
زه امیدواره یم چې د شکایتونو په کمیسیون کې په راس کې یو میرمن قرار لري او د خپل ټیم په همکارۍ باندې وکولای شي چې دغه پروسه تکمیل کړي او موږ ته اوس پایلې موږ به زر اعلان کړو
څومره وخت کې به دغه ولایتونه نهایي پایلې اعلان شي
لاس ولایته چې نه ولایته تیر مدیرانو بررسی کړی دی شکایتو ته رسیدګي سوی دی دوی وایي چې موږ تر یو حده دا تکمیل کړی دی فقط تاسو تصمیم ونیسئ اما موږ وایو چې نه وخت مدیریت وغو کړیو موږ خپل ارزیابي بیا لرو
دواړه مشرانی وایي چې ولسمشر ټاکنو ته طرحې لري ولسمشر غنی د ټاکنو پخوانی کمیسیونونه د یو فرمان له مخې لري کړل او نوې کمیسیونونو ته غړي د ولسمشر ټاکنو د نمایندانو په ګډون په ارکی د رایو په اساس وټاکل شول د دواړو کمیسیونونو مشي چې خزی په غاړه لري د افغانستان د ټاکنو په تاریخ کې لومړنۍ تجربه ده
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري په ګردیز کې د بشري حقوقو سیمایز دفتر په لوګر پکتیا او خوست کې د شذو د حقوقو نقص د لاملونو د معلومولو او د حل لارو د موندنو په هدف تحقیقي پروګرام پیل کړی دی په دې باره کې پامکړی د ابراهیم رحیمی رپورت
په ګردیز کې د سویل ختیځ ولایتونو لپاره د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمایز دفتر په وینا په دغه تحقیقي پروګرام کې ټول هغه لاملونه څېړل کیږي چې په یو نه یو ډول د خزو د حقونو د نقص سبب ګرځېدلی دي د دغه دفتر رئیس نور احمد شاهیم وایي چې د خزو د حقونو د نقص مسایلو د څېړلو او تحقیق دغه پروګرام د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست پکتیا او لوګر کې د ځینو دولتي ادارو په همکارۍ تطبیقیږي هغه زیاته کړه چې په دغه تحقیق کې له خزو سره زور زیاتی له زده کړو محرومیت د میراث حق په کورنیو کې د سلام مشورو حق په سوله کې ونډه او یو شمېر نور مسایل شامل دي
په ټولو ولایتونو کې د فوکس ګروپونو چې همدغسې جلسات به وي او مسؤلین د اداراتو او هغه ارګانونه هغه مدني ټولنې چې په دې اړوند کار کوي هلته به دعوت کیږي بیا او فوکس ګروپونو کې به هم همدغه موضوعات څېړل کیږي
د نور احمد شاهیم په وینا د ښځو د حقونو په اړه د عامه پوهاوي زیاتېده او د غرض د بشري حقونو مهمو مسایلو ته د دولت او خلکو پام راجلبول د دې پروګرام له مهمو اهدافو څخه ګڼل کیږي هغه زیاته کړه چې په سوله کې د ښځو پیاوړې ونډه د سولې بهیر کې د ښځو غوښتنو او اندېښنو ته جدي پاملرنه او همدارنګه په دې بهیر کې د بشري حقونو موازینو ته درناوی د یاد شوي تحقیق نورې موخې دي
د بشري حقونو مهمو مسایلو ته د دولت او خلکو د پام جلبولو په خاطر د عامه استماع د غونډو د ملي تحقیق او موضوعي تحقیقاتو پایلې باید چې خپرې کیږي هغه باید پلي او تعقیب شي
په ګردیز کې د سویل ختیځ زون لپاره د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر وایي چې د روان هجري شمسي کال لو پایل ناتور اوسه په پکتیا کې له خدو سره د زورزیاتی شاو خاصل په حساب شوې دي د پکتیا یو مدني فعال ندیا وایي چې په ډیرو مواردو کې د کلتوري محدودیتونو له کبله خزینه یوازې د میراث او زده کړو حق نشي غوښتلای بلکې له دوی سره د کیدون کې تاریخوالي د لمنځوړلو لپاره هم غږ نشي وچتاولای
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.